طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د ښوونیز او تعلیمي پروګرام د دیارلسمې دورې درنو محصلینو یو ځل بیا په خیر راشئ. هیله ده تاسو به ټول روغ او جوړ یئ او د نن درسي پروګرام لپاره به حاضر یئ. دا یو ځل بیا د دیارلسمې دورې نوې درس پیلو. د خپل کتابونو وڅلوختمه صفحه پیدا کړی. په وڅلوختمه صفحه کې نوای درس لرو. په تیر پروګرام کې د زکام یا کولټ په هکله مونږ خبرې کړې دي. کامن کولټ یا زکام چې وا وایروسي ناروغي ده او معمولا د ژمي په موسم کې په خلکو کې ډیره رامنځته کیږي. دا ناروغي د راینو وایرس تر څنګ د کرونا وایرس، اډینو وایرس او پارا انفلونزا وایرس په سره منځته کیږي. هغه عوامل یا فکټورونه چې د یو کس د اخته کېدو چانس پرې زیاتوي هغه په تیر پروګرام کې موږ یو په یو تشریح کړه. ګورئ، موږ وویل چې د ناروغ کس سره د نږدې تماس له وجې یو کس په دې ناروغۍ باندې زیات اخته کیږي. د لسونو د نه مینځلو له وجې، د معافیتي سیستم د کمزوري کیدو له وجې یو کس په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي. د سیګریټس کولو او تر څنګ په ګڼه ګوڼه کې د ژوند کولو، د خوارځواکۍ او د خوب کموالي له وجې، د ژمي په ساړه هوا کې د اوسېدو له وجې، یعنی هغه فکټورونه چې یو کس په زکام باندې د اخته کېدو سره مخ کوي همدغه دي. پاتالوژي باندې هم خبرې شوې دي چې ولې زکام او په څه ډول رامنځته کیږي. کله چې د زکام وایرس د پوزې یا د خولې له لارې بدن ته داخل شي نو په پورتنۍ تنفسي لار کې بندیږي. د تنفسي لار په مخاطي طبقه کې ځای پر ځای کیږي دغه وایرسونه او د التهاب سبب کیږي. التهاب پیدا کیږي، رګونه پراخیږي، په ساحه کې زیات مایات جمع کیږي، خصوصا د پوزې په برخه کې د مایاتو د جمع کیدو له وجې د پوزې بندښت پیدا کیږي. ځینې وخت د پوزې بهیدنه هغه جاري ساتل کیږي او د دې تر څنګ دا چې د پوزې بندښت وي له امله یې سردردي پیدا کیږي، ځکه څنګه ساینوسایټس هم ورسره مل وي. ښه، راځئ د کتاب وڅلوېښتمې صفحې ته. لیکل شوی دی نښې اولیم، ساینس اینڈ سمپټمز. د زکام مهمې نښې عبارت دی له لومړی د پوزې بهېدل. که ناروغ کلینیک ته راځي او پوزې بهیږي تاسې به شکمن یې چې زکام لري. دوهم، د پوزې بندښت. په ځینو حالاتو کې بیا پوزه بندیږي، ځینې وخت پوزه بهیږي او ځینې وخت پوزه بندیږي. که چیرې مخاط ډیر غلیظ وي، ټینګ وي، نو بیا پوزه بندیږي او که مخاط یا کومه مایع چې په تنفسي لار کې بهیږي یا افرازیږي هغه نری وي نو بیا د پوزې بهیدنه وي. دریم، پرانجای ډیر زیات وي. هغه کسان چې زکام لري ګورې تاسې خپله لیدلې دي چې هغوی ډیر پرانجای لري. څلورم، د ستوني درد یا خارښت لري، ځکه په ساحه کې التهاب وي. د ستوني په برخه کې التهاب وي نو ځکه درد هم وي، خارښت هم وي. پینځم، ټوخای وي. ټوخای ګورې ځکه وي چې په تنفسي لار کې بلغم زیات تولیدیږي مخاط زیات تولیدیږي. هغه باید بهر ته د ټوخي له لارې وغورځول شي نو بیا بیا ټوخی پیدا کیږي. شپږم د سترګې اوښکې وي، اوښکې بهیږي. اووم سردردی پیدا کیږي. د سردردی علت یو دا هم دی چې د پوزې بندښت هلته شته وي. کله چې پوزه بندیږي نو هغه هوایی جریان چې سینوسونو ته ځي، یعنی سینوسونو ته هوا ځي بیرته راوځي، دغه جریان بندیږي. کله چې سینوسونو ته هوا داخله نشي او بیرته خارجه نشي نو د سر د برخې دروندوالی احساسیږي او درد پیدا کیږي. اتم د بدن خفیف دردونه وي. ټول بدن دغه دردونه لري یا دې ته موږ وایو چې مړه تبه لري، او د مړې تبې تر څنګ درد هم وي. نهم کې ګورې مالیکلي لږه تبه وي، کمزوري تبه وي، دردونه وي. په ځانګړي ډول په ماشومانو کې دغه تبه دغه ډېره واضح معلومیږي. لسم ستړیا او کمزوري وي. ناروغ د ستړیا احساس کوي او د کمزوري احساس کوي. ګوره یو عادي زکام، زموږ او ستاسې په ټولنه کې زکام ته په عادي سترګې کتل کیږي، خو د یوه زکام له وجې لس مختلفې نښې نښانې په ناروغ کې څرګندېدلی شي، لس قسمه اراض لی. زموږ ستاسې په ټولنه کې بیا د زکام په هکله یوازې دا فکر لرو چې د زکام پر مهال یوازې پوزه یا د پوزې څخه اوبه بهیږي، د پوزې بهیده نه وي. خو اما لس مختلف اراض لیم، یا لس رقمه، لس قسمه ستونزې پیدا کیدلی شي. لاندې یادونه لیکل شوې ده. د زکام نښې عموما له درې تر پنځه ورځو پورې زیاتې وي. په اولو ورځو کې، یعنی دریمه ورځ، لرمه او پنځمه ورځ، په دې ورځو کې زکام زیات وي او بیا په تدریجي ډول ښه کیږي. تشخیص، ډایګنوزس اف کامن کولډ، لیکل شوی دی. د زکام تشخیص اکثره د ناروغ د تاریخچې او فزیکي معاینې پر بنسټ ترسره کیږي. د ځنګړو لابراتواري معایناتو اړتیا معمولا نه وي. د زکام د تشخیص لپاره ګورئ د ناروغ نه تاریخچه اخلو، څه ډول ستونزه لرې، په کومو وختونو کې دغه ستونزه وي، سردردی لرې که نه لرې، د سترګو نه د اوښکې ځي که نه ځي، پوزه د بندیږي که نه، تبه لرې که نه لرې، پرانجا یا سنیزینګ لرې، مختلفې پوښتنې باید ترې وشي. د دې تر څنګ فزیکي معاینه، فزیکي معاینه ګورئ. د سترګو په واسطه معاینه هم فزیکي معاینه ده. یو ناروغ د سترګو په واسطه ګورې، ته یې ګورې چې سترګې سرې شوې دي، د سترګو نه اوښکې ځي، د پوزې نه اوبه بهیږي او ترنجای ورځي بیا بیا، دې ته فزیکي معاینه ویل کیږي. دا هم موږ ګورو چې ناروغ دغه حالتونه کوم حالتونه لري، او بیا له هغې وروسته موږ تشخیص ته رسیدلی شو. ښه، لاندې درېمه لیکه کې لیکل شوي دي. په ځینو مواردو کې که د نورو ناروغیو شک موجود وي، لاندې معاینات ترسره کیدای شي. که چیرې فرضاً نورې ناروغۍ شته وي، ټرانسلایټس مخکې تیر شوی وي یا شته وي، نو بیا موږ لاندې معاینات ترسره کوو. لومړی د ستوني معاینه کوو، ګورو یې او التهاب ګورو، فارنجایټس ګورو، ټرانسلایټس ګورو. دوهم د وینې معاینات ګورو، وینه معاینه کوو. معمولا په بکټریایي انتاناتو کې ډبلیو بی سي حجرات زیات شوي وي، لکه ټرانسلایټس. که چیرې ټرانسلایټس شته نه وي یا فارنجایټس نه وي، نو معمولا ډبلیو بی سي نه لوړیږي، موږ پوهیږو چې دا زکام دی. تر څنګ دریم د پوزې یا ستوني وایروسي ټیسټونه کوو. د ستوني څخه د یوه مالوچ په واسطه لاړې راخیستل کیږي یا مالوچ لمدیږي، بیا د هغې ټیسټ کیږي چې وایروسونه شته دي نه. دا د تشخیص لپاره مهم فکټورونه دي. خو تر ډیره پورې دغه دریو ټیسټونو ته اړتیا نه وي، ناروغ باندې موږ پوهیږو چې دغه زکام لري. اته څلوېښت صفحه کې درملنه، ټریټمنټ آف کامن کولډ، لیکل شوی دی. زکام یوه وایروسي ناروغي ده، نو انټي بیوټیکونه پر اغیز نه لري. څه ډول ناروغي ده؟ وایروسي ده. انټي بایوټیکس ورته نه ورکو، انټي بیوټیک دا ورته نه ورکو. ګورئ، ځکه انټي بیوټیک خو په باکټریاو باندې تاثیر لري، په وایروسونو باندې تاثیر نه لري. لیکل شوی درملنه یې عموما د نښو د کمولو لپاره ترسره کیږي. کومه درملنه کوو؟ داسې درملنه کوو چې نښې کمې شي، اراض علایم کم شي. لیکل شوی کوم ته چې حمایوي یا ملاتړي درملنه وایي. د درملنې ته حمایوي یا ملاتړی درملنه هم وایي. حمایوي یا ملاتړی، ګورئ څه ډول درملنه کوو، حمایوي درملنه یا ملاتړی درملنه کوو. د ناروغ حمایا کوو، ملاتړی کوو، اراز علی می ورته کنټرولو. حمایوي درملنه کې دته سپورټیو ټریټمنټ هم ویل کیږي. سپورټیو د سپورټ نه اخیستل شوی ملاتړ ته ویل کیږي. په دې کې کوم کارونه کوو؟ لومړی کافي استراحت ته ناروغ اوزګار ساتو، ورته نه وایو چې دا کار وکړه دا کار وکړه، استراحت یې پرېږدو یا استراحت ورته توصیه کوو. دوهم د اوبو او مایعاتو زیات استعمال، د زکام ناروغانو لپاره اوبه او مایعات هغه باید زیات استفاده شي. د دوی دفاعي سیستم هم فعال ساتل کیږي، تنفسي سیستم هم فعال ساتل کیږي. دریم د ګرمو مایعاتو او سوپ استعمال، ګرم مایعات باید استفاده کړي، خصوصا سوپ. سوپ د دې استفاده هم ښه ده او د زکام او ترڅنګ د تنفسي ناروغیو په کمولو کې رول لري. څلورم د خون مناسب رطوبت ساتل، د خون مناسب رطوبت ساتل د دې هدف ته دی چې د کوټې هوا باید مناسبه وي، دغسې نه چې ډیره لمده کوټه وي، هوا یې لمده وي یا نمجنه وي یا ډیره یخه وي، یعنی مناسبه هوا باید پکې وي. پنځم د مالګې اوبو غرغره کول د ستوني درد لپاره، که چیرې د ستوني دردونه وو ناروغ ته وایي چې د مالګې اوبه غرغره کړه. دا حمایوي درملنه ده. په حمایوي درملنه کې درمل هم شامل دي. ګورئ په حمایوي درملنه کې نه یوازې سپارښتنې کوو، د دې ترڅنګ ځینې درمل هم ورته ورکولی شو. لومړی پاراسټامول درمل، د بالغو لپاره 1500 نه نیولې تر 1000 میلی ګرام هر شپږ ساعته وروسته د اړتیا پر مهال ورکول کیږي. د بالغو ناروغانو لپاره 1500 میلی ګرام یا 1000 میلی ګرام چې یو ګرام کیږي، دومره پاراسټامول ګولۍ ورته توصیه کولای شي. یا د اړتیا پر مهال که چیرې درد لري، تبه لري، موږ ورته پاراسټامول ورکوو. دوهم سیټریزین درمل ورته ورکوو. سیټریزین دا حساسیت هم له منځه وړي، دغه ترنجای چې ناروغ ته ورځي، د سترګو نه اوښکې بهیږي، د ستوني خارښت لري، دغه راکموي. سیټریزین ګورئ لیکل شوي دي د بالغو لپاره 10 میلی ګرامه ورځ کې یو ځل. بی انځور وګورئ، سیټریزین ګولۍ دغه 10 میلی ګرامه ګولۍ په ورځ کې یو ځل دغه ورته ورکوو. د به ترنجای، خارښت او د سترګو اوښکې دغه راکمې کړي. دریم د اړتیا پر مهال د پوزې د مالګې څاڅکي، چې هغې ته نارمل سالاین نیزل ډراپس وایي، دا ناروغ ته ورکوو. څه ورته وایي؟ نارمل سالاین نیزل ډراپس، یا د ته سوډیم کلوراید نیزل ډراپس هم ویلای شو. د مالګې د اوبو څاڅکی، یعنی داسې څاڅکی چې په هغې کې مالګې وي، سوډیم کلوراید پکې وي. مالګه دا هایپرټونیک محلول جوړوي، یا ووایم چې دغه څاڅکي دا هایپرټونیک دي، او کله چې دغه پوزې ته واچول شي په پوزه کې ځان ته اوبه کش کوي. د پوزې په چاپیر کې چې کوم رګونه دي د هغې نه اوبه کش کوي. د پوزې مینز چې وچ دی او مخات پکې کلک شوي دي، سرخ شوي دي، د پوزې بندښت یې رامنځته کړی دی چې دې ته نیزل کانجیشن ویل کیږي. دغه نیزل کانجیشن یا د پوزې بندښت دا د همدغه ډراپس څه ورته وایي، نارمل سالاین نیزل ډراپس، یا ورته زینوسین ورکولی شو. زینوسین هم موږ ویلی دی فارماکالوژی کې، او د پوزې بندښت له منځه وړي. نو تاسو نارمل سالاین نیزل ډراپس یا سوډیم کلوراید نیزل ډراپس دغه وپیژنئ، هغو ناروغانو ته ورکوو چې زکام لري، او د زکام له وجې په ځینو حالاتو کې د پوزې بندښت لري. کله چې پوزه بندیږي سردردی هم پیدا کیږي، د سر دروندوالی هم پیدا کیږي. دا د زکام لپاره درملنه ده. نور که متخصص ډاکټر درملنه کوي، همدغه درملنه به کوي. که تاسو درملنه کوئ، همدغه درملنه به کوئ. که د ایم ډی ډاکټر درملنه کوي، همدغه درملنه. په طبابت کې کوم څه چې راغلی ده د ټولو لپاره دي. د دې نه په لوړه سطحه درملنه نشته ده. همدغه درملنه د زکام لپاره دغه توصیه کیږي تاسو یې هم در سره زده کړئ. ډیر ساده ډیر اسانه مراخیص ده. ګورئ د دې ناروغیو برخه ده د ډیویډسن په نوم کتاب دی. زه د هغې نه ډیره ژباړم. ډیویډسن داخله ناروغیو کتاب دی. هدف مې دا ده چې دغه کتاب په نړیواله سطحه ډاکټران مطالعه کوي. د نړۍ په سطحه ټول ډاکټران، هغه ډاکټران چې هغه کلینیک کې دي، لس کله دولس کله کیږي چې کلینیکونه خلاص کړي دي یا په شفاخانو کې کار کوي، د هغوی پر میز باندې هم ډیویډسن کتاب شته وي. ځای ځای کله چې وقفه پیدا کوي یا موقع پیدا کوي همدغه کتابونه وایي. هدف مې دا ده چې دغه کتابونه په نړیواله سطحه مطالعه کیږي. ډیویډسن په نوم کتاب، تر څنګ هاریسن هم زه استفاده کوم. هاریسن بیخي زیات حجم لري. په هغې کې د یو موضوع لپاره هر اړخیزې خبرې شته وي، خو ډیویډسن څه نه څه د حجم له نگاه کم دی، مطالعه یې اسانه ده. ښه، راځئ د کتاب 9 صفحې ته. په دې صفحه کې په دې موضوع باندې خبرې کوم، د زکام ناروغ لپاره مهم سپارښتنې. د زکام ناروغ لپاره ځینې مهم سپارښتنې باید په نظر کې ونیسئ. ناروغ باید لاندې لارښوونې په پام کې ونیسي. لومړی، کافی استراحت باید وکړي. مهم دی، ګورئ. دوهم، لسونه باید په صابون او اوبو باندې په منظم ډول ومینځي. لسونه باید په صابون باندې او اوبو په دې سره ومینځي. دریم، د ټوخي او پرنجي پر مهال خوله او پوزه پټه کړي. کله چې ټوخی ورته ورځي یا پرنجی ورته ورځي، خوله او پوزه باید پټه کړي، ځکه نورو کسانو ته هم دغه وایرس انتقال کیدلی شي. څلورم، زیات مایعات باید وڅښي. پنځم، له سیګریټ او دوړو څخه ځان وساتي. د سیګریټ د څکولو او د هغوی د لوګي تر څنګ د ګردونو نه باید ځان وساتي. شپږم، شخصي توکي له نورو سره شریک نه کړي. شخصي توکي فرضاً یو ګیلاس ته په هغې کې دی اوبه څښي یا چای پکې څښي، هماغه ګیلاس یا پیاله باید نورو ته ور نه کړي. او اووم لیکل شوي، که نښې شدید شي ډاکټر ته باید مراجعه وکړي. دغه لارښوونې د ناروغ لپاره دي. ښه، درنو محصلینو، درس ته همدومره بس وي. راځئ حاضري ورکړئ. نن ورځ 28مه درسي خپرونه ده. د 28مې درسي خپرونې لپاره د حاضرۍ توری د A توری دی. 28 شمېره پیدا کړئ، لومړی دایره توره کړئ. تر بل درسي پروګراماته اجازه راکړئ. ښه دوسی، علامو ملشا.
طبی زده کړی.
واو، میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.